وسم شاته وګوره جنریټر ایسی چالانه د خمال نه کور کیږي او دا په 15 ورځې کې تاجکستان ته رسې او زمونږ اوس 12 ورځې کیږي او څلور ورځې دلته کیږي چې ولاړیو دا به څنګه شي او زمونږ نالته ویزی غواړي ویزی مونږ سره شته نه او دلته په 15 ورځې کې ویزی لګیږي نه او مونږ به پاس مال دا څلور کروڑ روپو مال په دې کې شته او دا که به 3 ورځې نور دلته رکاو شي بس دا مال ختم شو 3 ورځې کې به دا تاجکستان ته څنګه رسي څلور کروڑ روپو دا مال دی او درې لارې مې وروسته ولاړ دي څلور کروڑ هغه 16 کروڑ روپو تاوان به راته ورسي.
افغان صاحب د پاکستان تاجرانو ته هم د پلسروزنی بندیز په ترڅ کې ډیر تاوان واوښت، څه فکر کوئ چې تاسو خپل هغوی سره خبرې کوئ کله ناکله او دا موضوع به شریکوئ، څه وایي چې ولې د دوی په خپلو چارواکو زور نه رسیږي چې د تجارت د سیاست قرباني نه کړي؟
اغل ته داسې ده چې د اوسنۍ حکومت چې کوم حاکم د هغه تر ډېره حده ډېر هغه د ملت غوښتنو ته جوابګو نه ده، ډېر د خلکو ضرورتو ته نه ګوري. دغه اوسنۍ کومې اخرنۍ پرېکړې چې کومې دي دا ډېرې په ټکر کې دي او ډېرې یعنې یو جانبه پرېکړې دي، ډېر دغسې دي دیکتاتوري پریکړې دي چې دوی وکړلې او په دې وسو کې چې د کوم بندر باندې ستر ډېره حده سید تاجران دي موږ افغانان دي، ځکه په دې سرحد باندې چې د کوم تجارت کیږي دواړه طرفه ته موږ افغانان کوي، خو دوی هم مستقیما او غیر مستقیما د دې اثرات په دې باندې پریوزي. وسو کې چې د کوم سرحد باندې سو دي لپاره ضرورت د پیازو ډېر ضرورت چې له منځنۍ اسیا نه له قزاقستان او ازبکستان نه دي ته ورتلل چې هغه ډېر سارول او بیرته خوانه د کینو یا د مالټي موسم د دې مالټي مرکزی اسیا ته تللې سیاغه ډېره خراب اسولې او کیلي ډېره خراب اسولې ډېر نقصانات ورسول. هغه که اخواتي کدي خواتي موږ افغاني تجارانو پاکستاني تجارانو موږ سره ګډ بولو، ځکه په شراکت د کوم تجارت سره روان ده که څومره موږ ته تاوان رسیږي د هم ریدي ته هم رسیږي. داسې دلته په دې سیمه کې نه په تیرو کې کار سوی، زه په خپل د یو افغان په هیڅ یو تاجر په هیڅ او په دې لار کې د ترانسپورت څه د ډیر د مګ د خلکو دا او د دې یعنی د افغانستان د ترانسپورت هم د مګ مربوط ده، مګ یو د انسجام شورا له روسي دی هغه زماوینه ما نو تر ډیره حد د ترانسپورت او تجارت په دې کې مګ مستقیما کې یو راته معلومیږي چې نقصان به کوم چې دا مشکلات به کوم چې دی تکلیفونه کوم چې نه جوړیږي هيا چی شي دی دلته یعنی ل زړه سو کار نه کوي چې کار نه کړي خو څه نه خواته مشکلات دغه ډیر دي مګ افغانان دا تاجران سيزي مګ په دې تیر شلو کلو کې سید په جمهوریت کې دلته هم وضعیت خراب او چې موټر براوه وختل تجارانو نه به باج اخیستل کې د رشوت به اخیستل کې، اما اوس هغه ختم سو اخوا ته وسی وراوړې خالص د پیښور تر د تورخم تر پیښور پورې تقریبا موږ له یو موټر نشلو نه زرو نه تر 15000 پورې غیر قانوني اخیستل کېږي. چا پاټکونه اچولې دي، چا چک پوینټونه اچولې دي، دغه څه په بولده کې خالص له سرحد سي دي موږ موټر اخوا ته وراوړې تقریبا 15000 الته تر لګيږي.
افغان صاحب بخښي دغه پیسې څوک اخلي؟ افغان صاحب بخښي دا پیسې څوک اخلي؟ پولیس یې اخلي؟
دا د غلطه مسولین اخلي، پولیس یې اخلي. هغه دغه دي یعنی کيو چا تلاشی لپاره چک پوینټ اچولې د سي تلاشی کيم اغل موټرونه په لغټ موټرونه پیسې اخلي، کچا چا دي د تلاشی په نوم اخلي، څوک دي تلاشی په نوم اخلي، څوک دي ټول پلازې په نوم اخلي، خو مختلف نمونه دي اغل د هغه مسولینو سره شریکاني ټول غیر قانوني پیسې دي. داسې په مقابل کې خدمات یو شای نسته چې موږ وایو چې دا قانوني دي او داسې دغه تجارت دي موږ ډیر هم په خوام شي بر صاحب ډیر غوښتنه ترې کړې دي. اصلا د تجارت د دواړو ملکو هیڅ کار نه ده سوی، موږ غوښتنه ترې کړې ده چې پاکستان باید افغانستان او پاکستان سره کینی دا دواړه ورونه ملکونه دي او یو مشترکه ګډ میکانیزم تګلارې ورته جوړه کی دغه وسته تورخم کوم واسو ان دا به د موږ د تجارانو نور تجارت هم تقریبا 50% راکوس کی، ځکه د موږ تجاران دي ته دا غسول سي وسته دا بزړه واخیستل سي دغه تور دروازه هر ټیم بندیدلای سي او د ډیر وخت لپاره بندیدلای سي، نو دومره ریس خلک نه اخلي ځکه دغه د تورخم مستنی بندیدل دا خلک نا امید کړل، تجارانو نا امید کړل، هر سړی کوشش کوي چې ب بدیل خو او ته واړی او بدیل خو او ته فکر وکي
افغان
خو باندې خپل تجارت واړی
دا ستاسو تر خبري پوري اوس د ما مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه د راپور نه دي چې پاکستانی چارواکو په تورخم کې ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې ده چې د مارچ تر یو دیرشمه په افغان موټروانان ویزه او پاسپورتونه اخلي. آیا ممکنه ده چې په دومره وخت کې ویزه او پاسپورتونه واخیستل شي؟
شیبر صاحب په دې موضوع ما ډیر کار کړی دی. یو خو داسې داسې موږ دلته د پاسپورت په اخیستلو کې ډېرې ستونزې لرو، تاسې خبر یاست ډېر مشکلات دي. او دویم د موږ موټروانان ډېر غریبان دي، وسې نه لري. درېیم په آینده کې موږ ډارېږو سیاسي نه سي دا ویزه به لکه دغه اوسنۍ د مریضۍ ویزې یا نورې ویزې هسې نه سي بیا راته بندې کړي او بیا راته سختې کړي، بیا نسو کولی. بیا هم دغه ځکه په دې لاره باندې دا د موږ د خلکو یو ګوله ډوډۍ ده او یو ریسک پې کرا ده، نو هغه ډارېږي. هغه تر ډېره حده دې شي ته لیوالتیا نه ښیي. و موږ یو دغه ورکړی دواړو ملکونو ته چې دوی دواړه ملکونه باید یو قرارداد سره ولري، او د قرارداد له مخې دغه موضوعات کې ذکرې هدي اکل دی او 15 کلو لپاره یو قرارداد سره ولیکي چې هغه کې ډرایور ته دغه لیکل شوی چې ډرایور ته به ویزا په سلیری ساته کې یا پاتې سلویخ ساته کې ورکي، دوی ته بسون نه جوړیږي. هم دغه غوښتنه ترې کړې ده چې موږ ته د یو کم پیس په بدل کې درې کلنې ویزې راکړي تر هغو موږ اطمیناني واوسیږو. د هغه سیکورټي چې هغه کوم موضوعات دي هغه به موږ صحیح ته په ځای کړو، اما موږ ته درې کلنې ویزې راکړي ځکه موږ بار بار نسو ورتللی. په دې لاره کې دومره ګټه نشته، دومره غټ کاروبار نشته کې چې موږ هر موټر واندې راجک سي په شپږ میاشتو کې بیا ایجنټانو ته پیسې ورکوي یا دې ورځي خلکو ته هلته د سفارت خولې ته ورته پروت چې ته ماته ویزا راکړه، ځکه د دې پوهې کې اکثره وخت مشکلات دي، ستونزې. نو دا هغه موضوعات دي چې دغه امکان نه لري چې موږ دې وکولای شو چې په دومره لنډ وخت کې دغه پاسپورټونه ویزې واخلو.
افغان صاحب په همدې برخه کې بل پوښتنه هم لرم، خو مخکې تر دې چې خپلې پوښتنې ته راشم، په اسلام آباد کې د پخواني افغان ډیپلوماټ زردشت شمس څرګندونه لرو چې دی وایي چې په کوم وخت کې د په اسلام آباد کې کار کوي په هغه وخت کې به سوداګرو، پاکستانی سوداګرو هم دا تقاضا لرله چې دا لاره پرانستل شي، ځکه چې دا لاره دینه بندي شي. د شاغلی شمس په وینا یو ویل چې په دې کې دوی هم ډیر تاوان کوي.
دا یوازې دا نه چې د افغانستان ولست د دې ضرر دی، د دې هغه ولست لا ډیر ضرر دی. یعنی یو وخت چې ما په سفارت کې ماموریت وو هلته به دغه سیمینارونه وو، حتی د پاکستان دغه د تجارت د برخې مسولین چې به خصوصا دغه د تورخم او د چمن هغه به داسې ارقام وړاندې کول خپل حکومت ته، خپل چارواکو ته، چې په دې کې موږ ته زیان ډیر دی، ځکه چې د پاکستان خواته په تورخم کې په چمن کې هلته ډیر زیات خلک دغه ژوند دغه نفوس چې دی هغه ولسونه چې دي دغه هغه روزمره ژوند دغه عواید دغه هر څه د دې لارې پورې تړلی دي. دا که تړل کیږي دغه هغه روزمره هغه چوي دیاړي هغه ودریږي. خو یعنی اخواته هم پاکستان کوشش کوي چې هم دغه د پښتونخوا او یا د جنوبي پښتونخوا هغه ولس وزپی، ځکه چې هغه باندې هغه ملاحظات لري، هغه وایي چې دی یا وفادار نه دی وطن ته یا څنګه کسه هم په بیان کې به نه وي. دی غاړه هم افغانان یا دغه سیمه کې چې پراته دي خلک دا ځپل کیږي، نو دوه خوانه په دغه ولسونه یو جبر روان دي.
افغان صاحب د شام صاحب خبرې مو واورې، تاسو ویل چې تاسو دا وړاندیز ورته کړی دی چې افغان موټروانانو ته د په لنډ وخت کې ویزې ورکړي، د دې ځواب تاسو ته پاکستانی لوري درکړي؟
د څه د څه د دوه ملکونو خبرې دي. موږ چې کوم ارتباطات نیولې دي دوی وايي چې په لګیا یو، خو دا د دوه ملکونو خبرې دي. دوه ملکونه باید په دې باندې خبرې
وو. بخښه دا خو د سوداګریو او بخښه د سوداګریو د ګډو خونو لاره دا مشکل نه سیال کړي، دا خو تجارتي مسله ده.
نه دا که دسې ما وختیم ګوره درته ویلې چې موږ ته دغسې یو اطمینان نه یې حاصل د موږ موټروانان دې ته زړه نه ښکوي، نه یې سې ښه کولی. هغه وایي ډارېږي چې سبا را باندې بندي، هغه تجارتي خونې کومې چې دي دواړو ملکو هغه دومره صلاحیت نه لري، هغه دومره واک نه لري چې هغه وکولی شي چې په دوی سره دوی ته ووایي چې دغه موضوع ورته کنفرم کړي. نو هغه موږ له دوی سره پخوا یو قرارداد لاره دي افټا په نوم چې هغه کې له ډېره وخته هغه ختم شوی ده او دغسې پاتې ده چې په هغه کې لیکل شوي شوی وو چې هغه دواړه ملکونه کوم ټیډ یا کوم روډ پاس سره ایشو کوي، په هغه کې د مالک نوم لیکلی، د موټروان او د کنډکټر، دغه څلور واړه کس درې واړه کس کولای شي چې په دې روډ پاس باندې بغیر له پاسپورټ لاړ راشي. نو موږ بیرته دغسې یوه لاره غواړو چې موږ د بیا بیا د سیستم لارې بند نسو یا مجبور نسو. موټردار هم په دې خاطر غواړي چې دې لارې ته داسې یو دغه ورکړي، ځکه دلته سیاسي استفاده له دې لارې ډېره سوې ده او سیاسي موضوعات له وجې ډېره بندېږي. نو تر ډېره حده دې موږ موټردار هم نه غواړي چې دې موضوع ته دې یعنې ځان دې ورته دغه کې جوړ کړي، نه هلته وایي چې نسو کولای که نسو ورځې مخکې هته دغه افشن نیم کار څولی سي که دواړه موټر په سرحدو کې سره خالص یا نو دا داسې دي یو تخنیکي پاسته ضرورت لري او موږ د پاکستان باید یو قانوني قرارداد سره ولرو چې هغه کې نړیوال تضمینونه موجود دي، ځکه دغه لاره که دغه رقم بندیږي یا د سیاسي موضوعاتو له وجې یا د دغه هلته کوم تخنیکي موضوعات چې راپېښېږي نو د هغې له وجې چې بندېږي دا یو دم بنده چې بېرته بیا په شپو شپو نه خلاصېږي. یعنې د نور مثالونه هم لري، اوس ایران سره یې څو ورځې مخکې شخړه راغله، ما سرحدونه یې سره بند نه شول، دغسې هندوستان سره یې شخړې راسي، سرحدونه یې سره بند نه وي. موږ هم دا غواړو چې که شخړې وي که هر حالت وي، حد اقل سبزه وي، هغه موټر چې هغه شریل فساد توکي وړي وراوړي هغه ته باید بند نه شي، هغې ته موږ باید سیو لارې ورکړو او د منظمې لارې ورکړو. که تاسې وګورئ دا اوس پاکستان خپل تجارت منځنۍ آسیا ته په هغه کچه نه ده غځولی هغه کوم چې دوی ته ضرورت ده، او دوی خپله له اوسه پورې کار نه پرې کوي، ځکه تجاران یې له حکومت سره په روابطو کې، ځکه دا لاره سیو نه ده، دوی هر وخت دا بندېدلی شي. او په انټرنیشنل تجارت او کاروبار کې ته لس پرسنټ نه اضافه ریسک نه شي اخیستلی، لس پرسنټ هم ډېر زیات ده. نو دلته د افغانستان لاره له دوی سره دي، موږ تقریبا لس فیصده سیو ده، نور 90% هر حالت کې دا بندېدلی شي. او
د راپورونو له مخې پاکستان تیر کال له منځنۍ آسیا سره تقریبا 1,500,000,000 ډالر تجارت د افغانستان له لارې کړی دی. بل لور ته د تورخم د لسورزنۍ بندیز په ارتباط د افغانستان او پاکستان د ګډو خونو د مسول خانجان علي کوزي څرګندونې لرو چې دی وایي چې افغان سوداګرو ته او دواړو لورو ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوښتی دی. البته ښاغلی علي کوزي دا خبرې د تورخم د دروازې د لومړیو ورځو د بندیز په وخت وکړي.
روزانه $2,000,000 تقریبا په نورمال شکل دواړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي.
و دغه سیده دغه
سیده افغان صاحب اوس په مجموع کې د علي کوزي صاحب چې کومه خبره کړې وه د تورخم د دروازې د بندېدو په درېیمه څلورمه ورځ ده وویل سي دواړو خواو ته سوداګرو ته 10,000,000 افغانۍ تاوان اوښتی، خو د دې ته اشاره وکړله چې دا تاوان که څومره دروازه بنده پاتې شي زیاتی شي. تاسو یو هغه لري ارقام لري سي افغان تاجرانو ته په دې لسو ورځو کې څومره زیان اوښتی؟
شیبر صاحب موږ چې کوم معلومات لرل تقریبا 300 پورې خالص د پیازو موټر ولاړ ول، چې دغه په دې په دغه اخري ورځ ول چې موږ مسؤلینو سره په تماس کې وو، د اسلامي امارت د ګمرکاتو مسؤلینو موږ سره وعده وکړه چې کچېرې دروازه نه خلاصي یا تاسې پیاز خرابېږي موږ آماده یو چې دا دلته درته محصول کو په کم محصول او دلته خرڅ کړي. او اوس دغه کوم موټر ګاډي رسېدلی دي هغه د پاکستان ته د پېښور او د اسلام آباد او د لاهور منډیګانې ترډا کې دي، یعنې مخکې له هغې چې کله ګیټ بند سو 350 روپۍ کلدارې ته په پېښور کې 1 کیلو پیازو رسېدل. نو دغسې هر شی کې یاست که یا خراب شول د کیلو موټر مکمل داسې اوبه ترې روانې وې، خلکو کندې ورته وویستلې او کندو کې خالي کړل، خاورې پرې واچولې. نو دلته په دې لاره باندې ترانسپورټ چې څومره ودرېد لس ورځې، یعنې د موږ ترانسپورټ تقریبا 1,500 پورې موټر دغلته د یوې خواته او 1,500 بلې خواته ودرېدل، دغسې په خرلیسویو کې غلام خان کې، یعنې په دې ټوله لاره باندې لاس میلیون سیاحت د مګه دغه سیاغه خپل نظر 15 نو تر 60 میلیون پورې افغاني دی ورځ مګه په دغه لار باندې په دی لاس ورځ کې تاوان وک نو دا تاوان ټول د دواړو سره تقسیم د دواړو طرفو تجاران په دې کې شریک دي کدی خواته دی یال د پاکستاني تاجری نتیجی مالور لیگی یا لاغا جا آل دا پاکستان های تاجر ردل تیرا لیگی نو دا وراز تر بل دا زیادی گی او دا غوثانی اخیرانی جید که دا غسی ولی دا غسی انگیرل که دل سی حتا انتخابات پوری دا گیر نخلاسی گی خلکو بدیلو باندی پیکر که او دا خلکو زده پرا ورمال
افغان سب ببخشی تاسو بدیل لاری وویل آیا افغان سوداگر بدیل لاری لری؟
دا چې د سیمګه سو باخلرو یو خو ترانجیر د پترانجیر کې موږ کولای شو په بدیلو لارو راوړو خو پاغه کې هم موږ سوند لرو ځکه دنیا الته په ایران باندې هم بندیزونه دي هغه بازي نړیواله کمپنۍ هغه خپل توکي د ایران لارې نه فریدي سراسي داسې بل موږ په داخل کې سبزی او میوه له روسیا هغه موږ لوسه پورې دغه مستقیمه نو آسان او خو بدیل نه له روسیا نور نړۍ ته یلته خو یو دلته موږ مشکلات له روسیا هغه ورځ وزیر صاحب تجارت هم موږ تجارانو باندې انتقاد وکړ چې دلته د پروسس کمپنیانه موږ نه له روسیا موږ د خپل میوه خو پی پوخه پروسس کو دي کارګو له لارې نور ملکو ته ولېګو یوه دې مشکلات هم دي نور ملکو ته تا ګراتک او بل دلته د انټرنیشنل تجارت لپاره هم فکر دی موږ تجارانو کې دومره خنسته نو دا غو موضوع دی هغه مشکلات دي چې موږ بدیل ته زر نه سو رسیدلای او زر نه سو ورتللای د پاکستان د موږ لپاره پاکستان ډیر غټ نه پوس لري او ډیر د افغانستان د ټوکو لپاره نږدې آسان او خلاره دا بل دغه چې موږ د پاکستان لاره واګه تخپل توکي هندستان ته لیکدو تقریبا 900 میلیونه شاوخوا کې د موږ توکي هر کال لدی لارې نزی نو دا هغه موارد دي چې بدیل ته موږ او برسی گو که او ایسی بلکل نکو دا تجارت نکو چه پخوام نکاوم داغا افغانستان و داغا ملتو که چیر خبر نور سر خرابی گی او پیشارون زیادی گی بیا باغا او ایسی بلکل ندی دا غلط دی که کی گی او دیسی کنه بلکل دی نکی بیا باغا صورت که خیل که بعدی مگا بدیل پیدا کول ایسو بیا تاجر حسا کری او حسا دیسی او کلا بیا خپل ایسی
دامده بدیل پشتن بیا هم کوم خو مخ که تردیسی داغا پشتن تراسم د پخوانی افغان ډیپلوماټ زردوش شمس سرګندونی لرو د پدې باور دی چې کله هم په افغانستان کې حکومت ثبات ته مخه کوي پاکستان ورسره مخالفت کوي.
پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپل خپو دریږي او هغه د پرمختګ خواته ځي ټول افغانان پرې راغونډیږي په افغانستان کې بحران لمنځ ځي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختي ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخ کې بحثونه وو هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هیواد افغانستان دی او یو باثبات او دا جوړ افغانستان غواړم عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چیرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کیږي چې افغانان پرې راغونډ شي د افغانانو زړونه خپل کی باثبات شي اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي.
افغان صاحب کبیرته همدغه دی هغه پښتنې تراسو شام صاحب خدا وایي چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې ثبات وي دا یده خبره ده. که چیرته پاکستان دا نه غواړي او که چیرته د مارچ په 1 باندې دوی بیا د ویزې او د پاسپورت مسله راپورته کړي او دا راوباسي او تر اوسه پورې خو داسې معلومېږي چې پاکستان حتی خپل تاوان هم منلی ده خو مقصد د افغانستان لاره بیا بیا بنده سي منځنۍ آسیا ته. د مارچ تر 1 پورې افغان تاجران څه کولی سي؟ آیا که څه هم تاسو خو یو څه توضیح کړه بلې خواته مخ اړولی سي؟
شیبر صاحب ان شاء الله واخسته موږ هغه توکي هغه ترانزیټي توکي سي دي موږ د کراچي د لارې راتلل په هغه باندې واضح پیغام دا د موږ ټولو تجارانو ته د حکومت له طرفه سي بدیل باندې راوړي سي هغه د چاپ د اسلام کلا لاره دا او د ایران لاره دا ځکه موږ بل لاره نه لرو د فعلان لپاره موږ هغه لاره پی غوره ګڼو. او دویمه خبره دا ده چې ان شاء الله موږ دې ته امیدوار یو چې دلته موږ تاجران او حکومت هڅه دا شروع کړې ده چې د دوی د مسؤلینو سره په رابطه کې واوسیږي او لاغه به خدای مهربانه ده دغه حکومت
افغان صاحب وبخشئ دغه امیدواري چې بیا هم پاکستان ته امید کوي افغانان دا په دې تورو شلو کلونو کې څو شتو کلونو کې بیا بیا تجربه سو بیا بیا هم نتیجه ورنه کړه نو بیا هم ولې باور پیوکي تاسو دې تاجر په صفت باندې ولې باور کړی
دلته دې چې دا بيخي په باور ده داغه دا ان هغه بعد ما وختي هغه بعد موارد درته ویلې چې موږ نه سو کولای بعد تجاران هم لاغه انټرنیشنل او کمپنیانو نه چې هغه نه غواړي چې خپل اعتبار خراب کړي هغه تو کې نه سره ولای دی ایران له خوانه هغه د بندیزونه دی پی هغه هغه شپوت نه ورکړي هغه په هغه لار باندې نه راځي هغه مجبور دی بل لار نه ستام د کراچۍ لار ده
افغان صاحب ډیر مننه له اوریدونکو او لیدونکو هم مننه کوم چې دا به ستاسو تر دې شپې را سره واورید زحمت شي بری اجازه
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د ازادي ملما
د ازادي ملما پروګرام ته مو په سلامونو هر کله کوو نن مو پر افغانستان یو مین افغان ملما دی هم شاعر دی هم لیکوال دی او هم یو شپلا دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي خو افغانستان هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري انجان صاحب د ازادي میلمه پروګرام ته هر کله راسي په پیل کې درته وایست چې له وطن جلا والی څومره درته ګران تمامېږي او څومره وخت مو کېږي چې په هند کې اوسېږي
تقریبا پنځه کال میں ورستی شو چې زدلته یم یعنی افغانستان ته نیم لړ لغې نه مخکې می تګ را تک درلودو خو افغانستان میں پزړ کېده افغانستان میں پر رګ رګ کېده په وینا کې می ده په وجود کې می ده افغانستان پرته خوشوند نه ممکن ده بس د افغانستان په یاد باندې ژوند دی کرختیا وایم او دا ژوند د ژوند تر پایه پورې به همدا وی زه کار چیرته ما افغانستان باندې ما سره وی زه به افغانستان سره يم
بل انجان صاحب ولی افغانستان یا دی جستاسو مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطن د باندې دي ولی وطن د چا زیات یا دی جی
ګورې ډیر غلری مثال نه لري وطن په اصل کې ورته ګور وطن هم مور ده وطن په اجتماعي لحاظ مور ده وطن کې مو ژوند ته پیدا شوی او لوی شوی او خاپوړی مو کړی دي درس تعلیم ویلې ده خلکو سره ناشته ولاړه دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي او دا په هر انسان باندې صرف ځانته نه وایي چې په کوم باندې په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي او د مور قدر د مور مینا دا هغه څه شای نه ده چې په الفاظو کې بیان شي د بیان وړ نه ده او بل کله په دینی لحاظ یو څېړو په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینا یا پارچا باندې فرض په سکیزم کې هم وایي پاون ګورو پانی پتا ماتا درد مات و وطن چه ده مور ده ده مور حیثیت لري نو ده مور درناوی په مونږ باندې فرض ده او ده مور مینه خو به مثال مینه ده نو خامخابه مونږ یادېږي ده ټول به یادېږي څوک چې وطن نه لري وطن څوک یې ولې شي
بل هم دغه مینه ستاسو په شیرونو کې هم زیات وخت انجاز صاحب منعکس کیږي څومره شیرونو مو د وطن په اړه په دې ورستوي کې لیکلي دي یا دغه جلاوالي څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شیرونو
دما شیرونه خو البته زه خپل شیر ته خو شیرم نشم ویلې ځکه چې ما څو ځله دا خبره کړې هم ده زه په هنر باندې دومره آگاهی نه لرم په شاعرۍ باندې دومره آگاهی نه لرم خو زه لیکل کوم لیکم دما په شیرونه کې د وطن مینه همیشه وا وی بو او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولې ده د وطن په مینه خوځېدلې ده او د تر هغه وخت به هیڅ څو قلم ودرېږي ما څو ودرېږي او قلم ودرېږي د وطن مینه به وي پکې
بل په وطن کې خو انجان صاحب تاسو د ادبي بهیر غونډو کې اشتراک کوه په هند کې څنګه دی هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي د خپل شیرونه سره وایي
البته په ډیر افسوس ډیر افسوس سره باید وایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي. په هندي ژبه، سانسکریت، پنجابي، نو د هندوستان په ټولو ژبو شته دي، خو پښتو ژبې لپاره زه 2 نوي کال کې مهاجر شوی یم، هند ته راغلی یم او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړلې، ډېرې هلې ځلې مې وکړلې. د سفارت سره مې ټول 2 ځله اړیکې ونیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي، یوه ټولنه به جوړه کړي. او د خان لالا جان خان لور دی، البته د خان عبدالغفار خان مسعود په کلکتې کې اوسېږي، هغه ته هم ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم. تر اوسه پورې یوه ټولنه مهم ونه شوه کړی چې دلته جوړ کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو. بدبختانه چې له دې شي محروم یم.
بلې انجان صاحب، اوس خدای شاین ډېر اسانه سوي هم دی، په آنلاین باندې هم تاسو کولای سئ چې په مشاعرو کې برخه واخلې. یعنی کې اوس د سره هڅه شروع کې فکر نه کوي چې یو نتیجه به ورکړي؟
بالکل اسانه شوي دي، ډېرې ټولنه شته دي چې البته په هندوستان کې نه دي، د هندوستان لخوا نه دي، د موبایلي د موبایل له لارې نه چې آنلاین ټولنې جوړې شوي دي، په افغانستان یا نورو هیوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دې خوا خوا کې دي او مشاعرې کېږي، خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي. ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه ده چې دلته شاعران څوک شته او که نه، چېرته اوسېږي، ادرس یې را سره نشته ده. په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسېږي، نو دلته دا فکر کوم چې ستونزې به لوی وي، دلته به ونه شي. خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې، ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم، او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم، خپل تنده پرې ماتوم.
بلې انجان صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هیوادونو کې؟
علتونه ډېر دي. یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده. هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځان ته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي. ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایي دي. نورو هیوادونو کې مرستې شوي دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته ده. مخکې 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله، هغه هم اوس بندې دي، یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي. نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي، وخت به چیرته وي ورسره. او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانته ده. نورو هیوادونو کې فکر کوم د افغانستان وایي موږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به 6 بجې، چا 9 بجې، چا 10 بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله، دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل. لیکن دلته برعکس، تقریبا 11-12 بجې دوکانونه خلاصېږي او شپې تر لاس 11-12 بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي. نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمیر هلته هم زیات شوی دی، دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثره په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بیل کارونه کوي، چا دوکانونه خلاص کړي دي، او څوک چې د نوی نسل ده هغه خو انګلیسي زده وي، نو خامخا کوم دفتر کې شي یا شخص دولتي، خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي نه پیدا کیږي، ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې. او ډېر خلک شته چې بېوزله دي، اکثریت بېوزله دي، د کاروبار په تلاش کې، او کاروبار هم نه پیدا کیږي، ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هیوادونو په پرتله.
او هند ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثره هند ته تلل. اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورت ستونزې هم افغانستان کې سته، خلک درځي د تداوی لپاره؟
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بندي، تګ راتګ نشته ده، به هیڅ تګ نه تګ بند شوی ده.
هلته یو شمېره داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نورو هیوادونو کیسونه لري، هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسې خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان ورونو ته خویندو ته دا زمینه مساعده ده. البته دوه سکانو ته دا زمینه هیڅ هیواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي، هغوی خپل هیوادونو ته وغواړي یا ریسیټلمنټ ورکړي. خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسېږي او د نورو هیوادونو کیسونه لري، کیسونه یې په جریان کې دي، او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پیښې په سکانو باندې ګردوارې کې، جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پیښو وروسته نو بیا سکان ټول چې راغلي، څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو، هغه سپانسر دي د کاناډا، او ټول کاناډا البته حکومت مرسته سره دا کړی دی چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزی او سہولتونه برابر کړی دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف دی ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده د هغوی لخوا ورسره مرسته شوې ده او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید په دې وروستیو کې د هغوی کار هم وشي او کاناډا ته ورسیږي.
بلې، د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګه سوله. دوی له هند پرته نورو کومو هیوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې تر څنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو نه تاثر باندې دلته راغلي دي، خصوصا هغوی سپانسر دي کاناډا ته او دوی ټول کاناډا ته ځي، او له هغې نه مخکې چې دوه نوي کال کې لکه مونږ شروعات شوی ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو سکانو چې د هغې ډل نه زه هم یم، نو هغه چې بعضې هیوادونو کې دي لکه اروپایي هیوادونو کې هم شته دي، امریکا کې هم شته دي او په هند کې هم شته دي، خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغو هیوادونو ته رسېدلی ده، او دغه وروستۍ برخه چې ده چې دغه حادثې ښکار وو دغه کاناډا هیواد ته هم د یو ټولنې لخوا د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا او نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسېږي هغو سکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړې وي، خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو یعنې دو نویم کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده تر ننه پورې مهاجرتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډېرو پخوانو زمانو اوسېدل، په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنې کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې بدبخت لویه بدبختي چې ده بې سوادي ده، د با په نظر د بې سوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله. سل فیصد هم نشم ویلی، ډېرو مسلمانو خویندو ورونو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایتوب یې راسره کړی ده، موږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ په اخترونو کې په مړي په ژوندي دا شوي دي، یعنې دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت و، نه، مینه له حده زیاته مینه، هو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي، یو خو موږ لګکي وو، یعنې په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دي هغه بېله موضوع ده، خو وروستی دا وه چې دغه څومره چې پاتې وو دوی ته دا دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شول، لکه هغه چې د دیوال نارنجن داس د مالی وزیر ټاکل شوی وو، اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواه ده، البته دا زه نه وایم دا تاریخ وایي چې د افغانستان د ازادۍ معاهده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، ده ته د مالی وزیر په صفت مقرر شو او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي هغه تاریخ به ما نه وي لوستی، خو د هندوانو سکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي وو په هرات کې، هغه هم یو هندو او په د افغانستان بانک رئیس چې وو هغه هم یو هندو وو، په ډېر ډاکټرانو چې سرداران وو په افغانستان کې ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل هغه هم هندوان او سکان وو، خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سهم نه را کړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به را کولو دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، للا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی کله وطن ته ځي، نو اوس پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي، هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده او هندی ملیت ده، لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولاس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکری را کول کېدلې په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنې اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده، ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک، ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود، البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم، بد بختانه چې د مونږ لوړ پوره چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د مونږ نه دي مونږ خپل نه ګړلو نو په دې لحاظ مونږ ته هیڅ پاملرنه مخکې هم نه وشوي وروستو کې هم نه ده شوی تر اوسه هم نه کیږي نو مو کوم لوړ مقام درلودلو وزارتونه ریاستونه په ټول نظامو کې چې ډېر لوړ پوړي چارو هغه مونږ نه درلودل په لوړ سویه تحصیلات مونږ نه درلودل او تر انجینر تر ډاکټر پورې مونږ درلودل مګر مونږ ته هیڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه درکړي بدبختانه
بل انجن سب د پاکستان له ایجاد وروسته ولی افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوان او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي دغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې علت څه و پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات و که دوی نسوای کولی چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي مونږ افغانان یو مونږ د افغانستان سره اړیکې لرو د افغانستان خلکو سره د افغانستان دولت سره د افغانستان حکومت یا ملت سره ټول سره اړیکې لرو او د پاکستان سره مونږ اړیکې درلودې دا نه چې مونږ اړیکې نه لرو مونږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو هغه که پاکستان کې وي نه تنها سکانو سره بلکې هندوانو سره مسلمانانو سره ټولو سره مونږ اړیکې پاللې دي او پاللې تر اوسه پورې مونږ په دې کې کومه یعنی بدبینی نه لرو چې مونږ باید پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکه ونه لرو نه مونږ د اچھا سره اړیکه لرلې او لروي خو سیاسي اړیکه مونږ نه دي درلودلې او سره مونږ صرف اجتماعي اړیکه درلودلې دي دینی اړیکه مونږ درلودلې دي مذهبي اړیکه مونږ درلودلې دي او د سیاست موضوع بیره د وطنونو بیل دي مونږ افغانان یا خو پاکستانیان دي نو خو د پاکستان په قانون باندې چاليږي پیروي وکړو مونږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چاليږو پیروي وکړو
انجن سب ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی
د دغه هندوانو سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده شاید 40 تنه وي زیات تر زیات
راوتلی دی اکثره انجن سب د دوی د عبادت ځایونو د ګردوارو او درمسلونو وضعیت څنګه دی ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي چې د دوی عبادت ځایونو څارنه وکړي
بالکل هم دسه ده خو ډېر عبادت ځایونو کې ګردوارو کې مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه غته کینه ولې دي د سکیورټي په صفت چاته د هغه چارنه او که هغه محلونه ژوندۍ وساتي روغي وساتي او ډېر د سړي چې تر کورپونه ورا چول شي وي دي نو
یعنی اوس تاسو کولای شئ چې افغانستان ته تاګ را تاګ وکړي په ډاډه زړه
فلحال خو پروازونه نشته کچیرته پروازونه یې ولې نشو کولای هغه د موږ وطن د موږ یواد د هغه د موږ خپل خلک دي هر کله چې وي موږ به تاګ را تاګ سره کوو ولې نه
بل انجن سب خو زیات کسان له هم اندیشنه لري غوړستوي حمله ته په پام سره چې پر عبادت ځایونو باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حمله لا هم وسی ځکه چې په افغانستان کې وسم کله نه کله ځینی بریدونه ځینی چاودنی کیږي
او دا کې ده چې دا سلفي صد ده خصوصا په لګه یو باندې دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دا سه حمله شوې دي نو زه فکر کوم چې دا به یو پلانیز خبر وي چې لګه کې په افغانستان کې باید څو وایم چې باید ترکم تخریب شي او ترکم لمنځه لاړ شي او ترکم ورک شي خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي البته د افغانستان په تاوان به وي ځکه هر باغ چې ده په رنګارنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي نو دا وطن په رنګارنګ ملیتونو ښکلی ښکارېدل رنګارنګ کلچر پکې موجود ده رنګارنګ ژبې پکې موجود دي رنګ رنګ ښکلا پکې موجوده ده رنګ رنګ خوږوالی پکې موجود ده نو کله چې دا یا کرنګی شي هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یوې واد کې شتون ولري یا په دیموګو په پلرنی وطن افغانستان کې هغه خوند چې وو هغه خوند به نه وي
افغان هندوان او سیکان چې غوړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پایل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخته یوسي څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري
ګورې افغانستان کې د هندوان او سیکان ته د ژوند کولو زمينه اول خدا دا چې موږ دیموګو هغه منطقې چې پکې پټولنی شکل موږ ژوند کولو لکه په کابل کې کارته پروان او اول شور بازار او بیا وروسته کارته پروان شلو بیا په شی تایمنی او کله فتولا د خلک لړ او یو نیم پکې هغه کې کارته چار او کارته سي کې هم ژوند پیل شو او خلک تلل خو هغه شرایط هغه سی و چې هغه وخت کې کرکه دومره نه و نو دا به شرایط باید داسې وي لکه د پخوا په څیر چې موږ ته یو ټولنیز ځای راکړی شي. اوس که موږ لاړ شو افغانستان ته هغه کورونه خو موږ سره نشته دي چې موږ هلته پکې ژوند وکړی شو. نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای راکړي چې هلته ژوند وکړي خو ناممکنه خبره ده. لکه د اشرف غني په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړل شوله چې البته ټولو ته ورکوله. موږ ته د هندوانو سکانو ته هم د شهرکه انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه 2 کیلومتره وړاندې د غرونو په لمن کې موږ ته تخصیص شولو. هغه ته شهرکه انارکلی نوم ورکړل شوی و او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسېدل هم تقریبا هېڅ زمینه نه ورته نه ترانسپورټ و چې هلته تګ راتګ یې کولی او نه کومه آبادي په کې وه. وړنګ د غرو لمنه یې راکړله. نو هغه څه ځای که موږ ته راکړه شي نو هلته خو موږ هماغه اول ورځ چې افتتاح ته لاړ څوک لاړ هم نه دي لیدلی هم نه ده په حسین خېلو کې چې هلته نه څوک تلای شول ولې چې هلته خلک د هر چا وي چې دا ځمکه د ما ده. نو موږ کله کولی شول چې په تش لاس باندې هغه څه ووایي چې نه دا ځمکه ما ته دولت راکړې ده او د ما ده. دا ناممکنه ده که دولت چېرته موږ د داسې زمینه برابره کړي چې د ښار په منځ کې ولې موږ کاروباري خلک یو. موږ هلته چې لاړ شو اتبا دوکانداري کوو موږ خامخا تجارت کوو مخیام هم دا کار موږ کړی ده د دې سره او په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل. نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو ور چې اکثریت خو نه یو موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وو. نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي هلته مو عبادتګاه هم پکې وي ګورداره هم پکې جوړ شي که سکان وي مثلا ګورداره جوړ کړي که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي. نو هغه امکانات موږ ته برابر شي او د دې ستر څنګ د تحصیل امکانات د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي. خصوصا اوس چې د افغانستان کې هوناس طبقو ته یعنی جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي نو دا خو موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي. نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو. ولې چې تعلیم اول شرط ده. بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي. که دا زمینه موږ ته برابر شي خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي. او که دا زمینه برابره نه شوله نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي.
انجن صاحب وخت نا وخت تاسو د خپل لمسیانو او بچو عکسونه خبروي. دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلې ویل دوی سره چې تاسو ښکښنی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي.
دا ډېر مغلق څه تاسو وکړل د دې لپاره حساس په ځان راټولوم چې د ما سره د افغانستان خبرې وکړي د افغانستان موضوعات سره تیرم د افغانستان نقشه ورته کېږدم چې دغه د افغانستان نقشه ده. پرون یو چای او دغه میوه دانی ورته وایي په اصطلاح را لګلې وه کور ودان فکر کوم فیسبوک کې وه که واټساپ کې را لګلې وه میسنجر کې وه شاید دا خپل لمسی ته خوده لم دغه د افغانستان نقشه ده. تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید دغه شی وي چې زه افغان یم د افغانستان یم. دا شی باید د دوی له ذهنه ونوځي. په دې اړه زه ډېر ورسره غږېږم هر وخت په ځان چې ما سره کله هم راځي نو اول غږ ورباندې دا وي چې مونږ د کوم ځای یو څوک یو. او زه به یو مثال درکړم خپل چې تقریبا 6 کاله مخکې دغه 15 کاله مخکې ما سره یو واده شوی وه. یو واده ته زه غوښتل شوی وم نو هغه هلک د جرمني نه راغلی و پیدا شوی هم جرمني کې و او هلته یې نظامي خدمت هم کړی و په جرمني کې. اصل افغان ده د قندار ده. نو ځکه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم دې سوچ کې وم خدای بخلي میرمن سره مې غږېدم. هغه لومړی میرمن مې په حق رسېدلې ده البته. نو هغې وویل چې خپلو دوستانو نه زه څه خبر یم چې څه ورته وړي خو چې کور ته ورغلو دریم منزل کې د ده کور و چا چېرته اوسېدل د واده لپاره راغلی و. نو چې د کور ته ورننوتلو د دروازې کوټې کې ناست ده په چوکۍ باندې او د مهرون کلر یعنې دغه جګري رنګ ووایم د هغه اخیسته د افغاني سوټې په غاړه د افغاني کالي او پېښورۍ څپلۍ په پښو کې دي په لاسو باندې نکریزي او خپلوان ټول ورته نه ځي نکریز ورباندې لګوي. نو ما خپلې مېرمنې ته یو څو کسه نور دوستان مې ولاړو ما مخ وړلو ما چې ده خو موږ د مهاجرت دغه تقریبا 15 کاله کېږي 15 کاله کېږي چې موږ مهاجر شوي یو خو د 100 کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي. د موږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي له هغې نه وروسته بیا خدای خبر دوه درې نسله خو موږ افغانیت نه شو هیرولی. همدا اوس هم چې د موږ ودونه وي په ودو کې میوزیک چې غږېږي د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي دوه برخې درې برخې پښتو فارسي سندرې وي هغه که د ژوند ژوندۍ موسیقي وي او کا هغه چیرته سی ڈی یا ویڈیو چلے گی نو ہندی افغانی موسیقی وہ سب پکے دا اتن وہ سب پکے دا دموږه خوراکونه تقریبا ټول افغانی دي موږ د غمبرچو مسالې چې هندستان کې استعمالي کې موږ یې نشو نه استعمالو دی یو لس فیصد شاید او خورو لس فیصد شل فیصد نور اتیا فیصد اگنور دي دا موږ نه خورو دی افغانی خوراک بیل ده دی هندستانیانو خوراک بیل ده موږ چې ودونه کوو هم هغه افغانی کلچر باندې موږ نه سلا ژوند دی په دې باندې زه افتخار کوم
ډیر مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب مننه چې د ازادي میلما پروګرام کې مو خبرې وکړې خاطرې مو سره شریک کړې پر ستونزو مو بحث وکړ او ستاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه له تاسو هم چې ماته مو کې راکړل د ما غږ مو نورو ته ورسولو او د نورو ټولو اوریدونکو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته هم مننه چې وخت نه وخت د ما غږ او یو ما سره مینه کوي زه د مینې پر اورم خوشاله او سرلوړی اوسه
کور ودان انجان صاحب ژوندۍ وسې مننه.